افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو ای وی بل خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د ورستو وسیلاونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د وختو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وای په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمیر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خو روسي د اوکران په ختیځ بندري خار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگي سنگر پراخ بریدونه پیل کړی او د اروپایي ټولنې وښتو غړو هوادونو هم لکه څنګه چې مو واوریدل په بروکسل کې پر روسي نور بندیزونه ولګول. د ماریپول له فولادو په فابریکا کې په سلګونو ملکانو د مقاومت وروستي ډلې ایثار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونه په اوګدو کې اوریدل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې ورسته سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنیز پلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامل نشوي ورتلای.
موږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نشو تلی، بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو نه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکو د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هیروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې ورسته سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیله دی چې په دې اړه راپور ته مخ کړو. د غراز و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنیز ځپلې دي. بلینکن د غراز اندېښنه خودلې چې د خبري اعلانو ګواخل پر دوی برید او زندانی کول به ځان سانسوري ته لا ډیره لار پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډیر شمېر خبري اعلان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واکته ل رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري اعلان ته وویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبري اعلان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېخني سره وایي ډېری خبري اعلان په انفرادي توګه ګواخل کیږي، بریت پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبري اعلانو د ځان سانسوري لامل شوی تر خوای ډېرو خبري اعلانو خپل وطن پرېخې او ځنیو لدې مسلک سره خدای پامانی کړي ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه ورسنی هم نه بند شوی، کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنی تمیل له لاس ورک خپل له مشکل سره مخ شو، ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغو له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک یې ستل نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شې تبان غویم متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قولې کې په 2021 کال کې 293 خبريالان بندیان چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اگست لپینزلسمی وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېرې خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
زما همکار احمد چبر د افغانستان رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا ابو میا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مو په
2021 کال کې لښپک سو رسنیو نه دریس او شاوخوا رسنی سقوط شوی دی. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوی دی. یو سل شل مورد تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو او د خبري اعلانو په وړاندې. نوی مورد زندانونه لرو چې د یو ساعت نه تر یو کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې یعنی له 2000 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2000 پورې څه کم بوتلر وو هغه په 2000 کې موږ یو لس کسه خبريالان او رسنیز کارکونکي وزن سوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نه نه پورې موږ څلور کسه خبريالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پک سوای دا او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې دا او پنشتي حساب کې
بومیا سه تاسو ول چې شاوخوا درس او رسنی سقوط شي ودی. د طالبان ویان سه بهولا مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د داتور هم پوری کړی دی چې جنو رسنیو له جنو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس په دریدل دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې چی شي ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپل راتګ د طالبانو. ټول دا سیم نه دي چې ټول رسنۍ د سفارتونو له خوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وي، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنۍ او د دې ترڅنګ واړه تجارتونه غټې فابریکې د صحت سکتور دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنوی اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالستیک تور په هیڅ مه منی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور لښ نوم د شاته لیدل او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
مولا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي، زراعتي ځمکه تخریب سوی ده، همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړای دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو دراوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړختونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سویده او د غوړختونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 40 ملي متر پورې اټکل سویده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی شي په یاد موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کندو سره دانګا ملسوالي مربوط کیږي. تل تلیو د ډیورن پرځی کرخه ده ډیر خپل او د سیل د پار زیاده او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نچوي دانه امن وي دغه څوک نشوتلې په ډیر زیات تعداد کې سیلانان د لنور ولایتونو ال قندار نه له هلمن او د کونړ خلکونو به بيخي ډیر تلیو د هلته عسكر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسټ کې د خلکو امنیت نیولې او خلکو سره برخودم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزې تلاړو چیلتا خوابه هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بندر موګه او د اختر د شپور زنه مخوند واخیست هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یا من او سول راولي چې موږ هم د غشند نور خل خل زینو تلار شو.
په کونړ کې امنیتی چارواکي هم خلکو ته د امنیت داډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د اختر د اورادو کې عام ولشت مختلفو ولایتو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه فل سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې غوته هم وای تاسو کونړ ولایت راتلای شي اځ جته پښپا پورز باندې مزل کولای شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي.
د یادونی ورده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمي نام نوي نو زکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتیو اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ وسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خپل درو لیدلو ته رامات شوی دي.
ازادي راډیو او ریاو سمې وانړي والا موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد چې برو ورو چې پستو کړي
مننه نورې سه. روسیا وای د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او دغه هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې دي چې په دغه کې د کابینې وزیران او د رسنوي غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغه بندیزونو په جواب کې کړي چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بی سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پرتګ بندیز لګیدلې دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوري شیمبون ګروپ پر جاپورو چارواکو هم بندیز لګیدلې دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورسپانه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بلورته اروپای ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسیې د ټولو پر صادراتو بندیز لګول کې شي. د دې پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې دروان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپای ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړ چې روسیې د اوکران په ختیځ کې بریجونه پراخ کړي دي او په بلاروس کې چې د اوکران په جګړه کې د روسیې په لوي کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپای کمیسون مشه اورزلا وان دیر لینن وویل چې د کال تر اخره به د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته د روسي پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخله د چستډیو تر څلورنی مې بجې خپل همکار اجمل انټا پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوبو په درجه بندۍ کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوري زلوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی خو په شلوري زلوبو کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو زینه لوبو کې نیوزیلند او په شلاوري زلوبو کې هین لوبډله لمړی مقام لزان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز څوکۍ پښاد کړمار څاګي اسپل او شیګل لوبډله د تلولۍ د ګټلو په هدف لوبيږي. دا د سیالیو په لمړۍ ورځ د لوبي وشپې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډله په وړاندې ولوبېدا چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبي ګټون کې شپه او پښاد لوبډله هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوري زلوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوري زو او پنځوسوري زلوبو کې وکټ ساتونکي نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه ښه وکړه. شپږ ویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپ وهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنی او 50 شلوري زلو بکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپا د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غړولې خو سر شایلاس او دواړه په شیلو چې دی ګړګوتی وشتانې ښکار کیږي چې شاته یاړولې دی. دا د هغه 14 متره لوی مجسمه خیالي انزور دی چې د غزنی شار شمال ختیز لورته په 3 کیلومتره واټن په سردار تپکی پرته و. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو ترڅنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستي یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خطه ځین سوی وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه سوی وه دا مجسمه او هغه نور مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دی نشپې تمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوی دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1215 درسم شپږ درسم هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نو موړی وای په دغه اثرو کې شاوخوا درې لک ټوټي موندل شوی وي چې ډیرای برخه ماتي او ډیری د غزنی موزیم ته وړل شوی وي. خو پات نور اثر چې نه انتقالېدل تر ډیری مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوای وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمه او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیرای کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیر خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیرای تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ترالو د ساحه موږ په واک کې د دې لپاره موږ محافظین لرو هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکو چې ان شاء الله عدالته باندې کیندنې کیږي او نه به قدمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونسي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی باینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبريالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعال وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنۍ پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبريالان بندیان سیوی، فزیکی حمله وربند سیوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویلي، په ځینو محدودو مواردو کې خبريالان وژل سیوی او تری تم کړای سیوی هم دي. شغلی باندې وی د افغانستان نویو واکمنانو لستختیو ډاک لار شودنه وزه کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسي لستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشمې پورس په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تړل سوي یا لاتي مالی ستونزې وي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبريال هم نسته. بلخوا د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرشکل له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي، دا ډیر مهمه ده که په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ وکولای سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په ویلامیه کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبريالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه باندې 6400 خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي، له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي، په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالی ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 80 خبريالان او د رسنیو کارکونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوم ته سلامونه بعد سلام کم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوې د موسسه نو د موسسه دار کم را واستوي چې په د سکرای یا د ګوت لګي په دار کم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه مجنه د خسي مشتنه در کوسه د موسسه کارت ورکوي پر کارت پر دغه پلانبر ورکوي د دشکيره پلانبر ورکوي ګوت دی لګي په دارا کوي ورکوي حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډي په زړه باندې ارمان پاتې دي چې نه د ورخه کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوري دي د پیسې خوري دي نو دا د خلکو پیغام دي چې د مسته نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلګې خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي
طالبان سمې دا غوښتنې ده چې دوی باید مسلکی بسونه مسلکی خلګو ته ورکړي پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب نو مولوی صاحب خو زراعت په کار نه پوښ دا زراعت پونتونه پایرهږي زراعت سي ماستري ویلي بل دا په خواني د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي مسلکی اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغړي اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد کې کړ دا خو زمينه مسله ده کچيري وست دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسايده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسايده سي کوي دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري بل د مشران څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجنیر مکاتیو پاړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړی هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلی خو هغه د یونیفورم کې راست هغه د پارچې کم سیستم ټاکلی خو هغه د و ماتم نن دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلی کم اصول کم قوانين ټاکلی خو هغه تم دغه ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وهادي.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښتي زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان څلور دېرش نمرې شاته لوېدلی او 1650 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اله د چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېری متاثر شوې دي. ډېری وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوی خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحه تنګ شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ غواخ ورته متوجه نه دي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو په حکومت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او لکومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې تیرو شلو کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانانو او هم اوریدونکو ځوانانو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیکدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته رامنځته شوې دي. د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه.